د افغانستان ولسمشر درو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د سولې علي شوروي د مسکو غونډې ته نه ده بلل شوې. د کرنې وزارت د څو بندونو او کانالونو قراردادونه لاسلیک کړل.
هر یو د تاسو نه ناظرین یې خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
په کندوز کې طالبانو درې زره نجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو د سپین زر زون د پولیسو قمندان وایي
دغه مناطق په لاس ته راوړو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمې دولتي هلته مونږ پیاده کړو.
د کندهار د نجونو د باسکټبال ټیم وایي لازم امکانات نه لري خو بیا هم بریالی دي.
موږ دوه پلاکیره چې موږ تللي وو کابل ته، تېره پلا هم دوام سولو، دا واري چې تللي وو دا واري هم دوام سولو.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیوادونو تروان شو. ارګوایي ولسمشر غنی به دغه هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان او دغه درو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو وژغیږي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د قانون او پټرولیم د وزارت لپاره نوی نومانده شوی سرپرست وزیر نرګس نهان، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د انرژي او اوبو وزیر امان الله غالب او څنور جکپوري چارواکي ملګری دي. استرالیا، سنگاپور او اندونیزیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
ولسمشر غنی با اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر پر مهال په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخو کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره خبري وکړي. په ورته وخت کې د اندونیزیا کورنۍ رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دغه هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د اندونیزیا له ولسمشر سره هم وګوري. په استرالیا کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د استرالیا د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر به له استرالیایي چارواکو سره د سوداګرۍ، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د خبرو ترڅنګ د قانونو په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه میاګل خالد بیا ویي له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به هغه مهال ګټورې ثابتې شي چې افغان مشرانو په کور دننه ستونزې هوارې کړې وي. خاغلی خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان باید اول داخلی سطح کې زموږ رئیس جمهور د ځوانبران د افغانستان توجه وکړي. نه غوښتنه داده چې اول به لای داخل کې باید افغانستان جوړ شي په کول سي یو موټی کول سي چې یو قطبي سیاست دنیا ته وړاندې کړو او سره به تامین کړو.
د خاغلی خالد په خبره کې هم په افغانستان کې ځینې ستونزې بهرني عوامل لري، خو د کورنۍ ستونزو له هواري پرته له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې دومره ګټورې نشي ثابتې دي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن یا سپین بولدک او همداراستور هم سرحدي لارې بیا بندې شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړی دی چې د پاکستان پوز دا دوې لارې د دې لپاره بندې کړې دي چې په پلو کې مدیریت یا منیجمنت سره مرسته وشي. د ورځپاڼې پر اساس د لارې د بندېدو له کبله ډېر خلک دواړو خواو ته بند پاتې دي او د موټرو باری او همداراز د سپرلیو د موټرو اوږده کتارونه ولاړ دي. د دې موضوع تفصیل به نن ورځ د ازادي راډیو په خبرونه کې واورې. کوشش کوو چې په سیمه کې له خپلو خبریالانو سره خبرې وکړو او نور معلومات درکړو. اوس یو بل موضوع، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په روسیه کې د افغانستان په اړه خبرو ته نه ده بلل شوې. په مسکو کې د افغانستان په اړه په را روانه غونډه کې باید د نورو مسلو ترڅنګ د حکومت او وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو هم تمرکز وشي. خو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي رادیو ته وویل چې دوی دې غونډې ته نه دي بلل شوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وای چې تر اوسه د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړ سوې، خو هغه ټینګار کوي چې دا شورا د سولې پر لور د هر اقدام هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د اپریل په 14مه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وسی. د غونډې ته د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو، ایران او پاکستان په ګډون د 12 هیوادونو استازي ورپلل شوي دي. ښاغلی قاسمیار وویل هر اقدام چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي ته ستاینې وړ دی. دی وایي امید لرو چې د سولې د عالي شورا غړي به هم ور وبلل شي، خو دا خبره تر اوسه د حکومتونو د استازو ترمنځ نو د سولې عالي شورا هغه وخت را مخ کیږي چې مذاکرې پیل سي، یعنی کله چې له مقابل لوري سره رسمي مذاکرې پیل سي. د سولې د عالي شورا وظیفه او صلاحیت دا دی چې ور مخ کیسي او خپل دنده ترسره کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په مسکو کې جوړیدونکي غونډه د حکومتونو د استازو ترمنځ نو د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون نه دی پکې مطرح شوی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې جوړیدونکي کنفرانس د وسلوالو طالبانو د استازو ورتګ د طرحې وړ خبر نه دی.
طالبانو یو کنفرانس را دعوت موش سیسی ماسکا قطعا ده در کره بلکه برا موش ده دی کنفرانس ده چه روسان رو را دعوت کره دی چه آغا تا دول سیوا در ازی ده دیست مستخت استقبال وکه چه ده کنفرانس باید ده منطقی ملتبین مللی همکاران رو ترمین دی او که دی کنفرانس که باید ده سلطه پا حق ده افغانستان ده دیا وده نولو او ده امنیت ده پینگش بخاطر باید خبری بکن.
دا په داسې حال کې د چې په ناټو کې د روسیې سفیر د جمعې پورت هغه رپورټونه بیا رد کړل چې وایي مسکو وسلوالو طالبانو ته مرستې کوي او ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د سولې په بهیر کې ګډون ته د هغوی د هڅولو لپاره دي. په ناټو کې د روسیې سفیر زیاته کړه چې ټول فعالیت یې د افغانستان له حکومت سره په شراکت دی، خو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تېره اونۍ په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه څرګنده کړه. جیمز ماتیس ونه ویل چې روسیه به طالبانو ته وسلې ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې دې مسئلې ته اندېښنه لري. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تېره میاشت ویل چې روسیه په دې اړه مشوره نه ده ورسره کړې. واشنگټن د دې غونډې په هدف نه پوهیږي.
په دوه اونیو کې به په مسکو کې د افغانستان په اړه د 12 هیوادونو د استاسو په ګډون غونډه جوړه شي. له دې سره په یو وخت افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنې او په ځانګړي ډول د طالبانو سره د روسیې پر اړیکو ځینې امریکایي او ځینې افغان چارواکي اندېښنه شي. روسیه وایي له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې دا ډله په افغانستان کې د پخلاینې په پروسه کې ګډون ته وهڅوي. البته ځینو روسی چارواکو ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د داعش مخنیسی او دا ډله هڅه کوي چې منځنۍ اسیا ته نفوذ وکړي. په ناټو کې د مسکو سفیر د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو د اندېښنه چې روسیه د طالبانو ملاتړ کوي بې ځایه وبلله. د دې موضوع تفصیل اجمل انباندې کوي.
په ناټو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي. الکساندر ګروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. نوموړي وویل له افغان طالبانو سره اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې د اتباعو د امنیت په هدف دي. په ناټو کې د روسیې سفیر ښاغلی ګروشکو زیاته کړه هغه سلام مشورې چې موږ یې ترسره کوو او کوم کار چې کوو د افغانستان مرکزي حکومت پکې شریک دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد پر راشه درشاندېخ نه ښودلې وه. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسیدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب. د امریکا د دفاع وزیر تر دې څرګندونو مخکې د مارچ پر 28مه نېټه په اروپا کې د ناټو قومندان جنرال کورتیس کاپاروټی د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي وو پر طالبانو د اغیز لپاره په افغانستان کې د روسیې د زیاتیدونکو هڅو شواهد لیدلي او امکان لري چې د هیواد به طالبانو ته اکمالات هم برابر کړي وي. پر امریکایي چارواکو سربیره د افغان دولت ځینو چارواکو هم د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې. تېره اونۍ د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی اسدی رډیو ته وویل دوی د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت په اړه شواهد ترلاسه کړي او د افغان حکومت چارواکي له دې مسلې خبر کړي. خو په ناټو کې د روسیې سفیر وایي هیواد طالبانو ته هیڅ ډول مرستې نه برابروي. تر د مخ کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر ویان ایګور کوناشنکوف هم دا خبره چې ګوندې روسیا وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي رد کړې وه. نوموړي ویلي د روسیې حکومت پالیسي دا ده چې د طالبانو په شمول له هیڅ ترهګرې ډلې سره مرسته نه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخکې مو د پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز په قول وویل چې پاکستان یو وار بیا د سپین بولدک او تورخم لارې بندې کړې دي. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. همدا شیبه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د تلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، ستاسو معلومات څه دي په تورخم کې د ګمرکو نور چارواکي څه وایي یا د ننګرهار ولایت چارواکي؟
زه تمنا دغه شیبه د زو تاسو سره خبرې کوم. څو لحظې مخکې ما د ننګرهار ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د ولایت وینا تاوله خو یعنی په خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې د دروازي کوم مشکل نه رامنځته شوی، لار خلاص ده. او د تورخم کې ځینې خلکو تر چې زو غږی د ماغو هم ویل چې تیر ورځ تر ناوخته پورې تګ راتګ خلکو کولو. قانون هم سهار دی او خلک دې د تورخم لور ته روان دي. نو د دروازې د بندېدلو په اړه هیڅ نشته دی، ځکه د ولایتي چارواکو هم دا خبره رد کړله.
ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د افغان چارواکو له قوله ویل چې د تورخم لاره د عقل نه ده بنده شوې. یوې پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز راپور ورکړی دی چې دا دوه لارې بندې شوې دي. لیکن تاسیز مشخل ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.0 پنځب صفو باندې اوريدای شي. د کرنې او بولګونې وزارت په کابل کې په کابل، پروان او لوګر ولایتونو کې د کانالونو او د اوبو د بندونو د ولسو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. دغه وزارت مسؤلان وایي د دغه پروژو په تطبیق به چې یو سل 19 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي کرنیز محصولات زیات شي. د دې موضوع په اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او بولګونې وزارت کابل، پروان او لوګر ته د یو سل 19 میلیونه افغانۍ په ارزښت د اوبو د بندونو او کانالونو د جوړېدو د 19 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد په همدې اړه په کابل کې جوړې شوې غونډه ته وویل
با تکمیل کار این پروژه که قبل ذکر کردم
دی وای د دغه پروژو په تطبیق سره به څلور څلوېخ زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېږي او څلور لکه او دو زره کسان به ترې ګټه پورته کړي. دغه پروژې د نږدې یو سل 19 میلیونه افغانۍ په ارزښت د دغه وزارت په انکشافي بودیجه تطبیق کیږي او په پام کې ده چې د دغه پروژو کارونه د روان مریض کال تر پایه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي جواد په خبره د دغو پروژو په پیل سره به سلګونه کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شي. د کرنې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه 19 پروژې چې شپږ د کابل په دې سبس، اوې د پروان په چاریکار او باګرام ولسوالیو او څلورې په لوګر کې پلی کیږي، ورسره به د اوبو ضایعات هم څلوېښت سلنه راکم شي. د افغانستان د کرنې او بولګونې وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد هم دا شان زیاته کړه چې د شپږو نورو پروژو تړونونه چې د کابل او لوګر ولایت لپاره دي په راتلونکو نږدې ورځو کې به لاسلیک شي. په یادغونډه کې په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي حاجی صاحب خان د کرنې او بولګونې د وزارت او د ساختماني شرکت له مسؤلینو وغوښتل چې د پروژو ته تطبیق پر مهال دي د پروژو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي. حاجی صاحب خان د کرنې وزارت هڅې د ستایلو وړ بولي، خو وایي چې په لور پرتو سیمو کې د تطبیق شو پروژو کارونه په معیاري کیفیت نه دي ترسره شوي، چې په خبره یې باید د څارنې لپاره یې ډېره پاملرنه وشي.
د دې نوم هله دا ده چې د روپۍ روپۍ نه ګټه واخلي، اعظمي ګټه واخلي. د خدای په خاطر دغه خلکو ته څه قرارداد کیږي د خپل د کار کیفیت په نظر کې ونیسئ. هر یو د تاسو نه ناظرین یې، خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
افغان بزګران په دغه هیواد کې د کرنې پراختیا له اوبو سره تړلې بولي. او وایي چې که اوبه ډېرې وي نو د دوی کرنیز فعالیتونه به هم پراخه شي. یو تن کروندګر عبدالقهار وایي چې د افغانستان کرنیز محصولات په نړیواله کچه بې ساري دي او په خبره یې چې د دا ډول پروژو په تطبیق سره به وده عمومي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري په کندز کې چارواکي وایي چې شاوخوا 3000 جنۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له درس محروم شي ویلي. د کندز د پوهنې رئیس ازادي رادیو ته ویل چې په همدې دلیل د کندز په سطحه تقریبا 3000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په کندز کې څه باندې 1500 ښوونځي فعال دي، خو د پوهنې رئیس وایي د نجونو 1500 ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 بابه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، چې له کبله په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي. ښایي 15 بابه د نجونو ښوونځي د کندز ولایت په کچه د وسلوالو مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. شمېر یې کابو 3000 نجونو ته رسېږي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په ښوونځیو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتوالی په ګوته کوي. همداراز د کندز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی. په ورته وخت کې د کندز والي اسدالله عمرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، څو له تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي، حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او تر څنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 800 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال بیوی چې اوس مهال د کندز په کچه د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرام ژوند زمینه برابره شي.
موږ غواړو چې په اساس د هدایت جناب محترم رئیس جمهور هغه درې واحدې ادارې چې نوي کندز ته مدور شوي هر قیمت چې کېږي موږ سږ کال باید دا فعال کړو، دغه مناطق به لاسته راوړو او ولسوالګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3,00,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو د ښوونځیو له دې شمېر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري.
په یاد لري چې نن له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت خبریږي او د نن ورځې موضوع داره چې روسیا د افغانستان په مسایلو کې څومره رول لوبولی شي او د روسیې او طالبانو اړیکې تاسو څنګه ګڼئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د نجونو د باسکټبال لوبغاړي وایي د تمرینونو لپاره مجهز جمنازیم او مسلکي روزونکي نه لري. کندهار له کلتوري محدودیتونو سره سره د نجونو د باسکټبال ټیم لري چې تیر کال د ټول هیواد په سطحه دوهم مقام ګټلی و. محمد صادق رشتینی د دغه ټیم تمرینونو ته تللی و او دا راپور برابر کړی.
سیما د کندهار د زرغونانه د لیسې زده کوونکي هر ورځ د خپلې لوبډلې سره په خپلې لیسې کې د ښځو د باسکټبال لپاره په ځانګړې سیوي یوازنی جمنازیم کې د دې لوبو تمرین کوي. سیمه د هیواد د باسکټبال د ملي ټیم غړي او د کندهار د منتخبي لوبډلي کپتانه ده. نوموړې وایي سره د دې چې دوی د تمرینونو لپاره د مجهز جمنازیم او د مسلکي روزونکو د نشتوالي سره مخامخ دي، خو لا یې هم د هیواد په کچه په جوړېدونکو سیالیو کې ښه مقامونه ګټلي. د نوموړي په وینا تېر کال په مرکز کابل کې د ټول هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې دوهم مقام وګټئ.
کله چې موږ د کور څخه راځو پر اووه بجې موږ راځو، تر اتو بجو پورې موږ خپل تمرین کوو، بعد هغه څخه موږ ځو خپل مکتب، خپل د مکتب درسو ته. موږ دوه پلا کېږي چې موږ تللي وو کابل ته، تېره پلا هم دوام سولو، دا وار چې تللي وو دا وار هم دوام سولو. اول ته د کابل ټیمونه راغلي وه چې د کابل ټیم شکې اول سو او موږ دوام سو او د هرات ټیم دریم.
د کندهار د ښځینه باسکټبال لوبډلې او بل غړي سادیه وایي په کندهار کې د ټول ولایت په سطحه د نجونو د ښوونځي له ډلې یوازې په زرغونانه لیسه کې د نجونو لپاره یو جمنازیم سچې هغه هم په ډیر خراب حالت کې دی. دغه جمنازیم څو کاله وړاندې د ایران په مالي مرسته جوړ شوی چې نجونې پکې یوازې د باسکټبال لوبې کولی سي. سادیه وایي د نجونو د لوبو او ورزش په برخه کې یوازې د لوبغالو نشتوالی ستونزه نه ده، بلکې دغه د باسکټبال لوبو په برخه کې د ښځینه روزونکو نشټوالي هم لوی ستونزه ده.
د استاد کمښت دی، کچېره موږ استادان ولرو فکر نه کوم چې موږ مشکلات به ډېر ډېری.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي مني چې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د لوبو او ورزش په برخه کې کافي امکانات او اسانتیاوې نشته. د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل د لوبو په برخه کې د کندهار د ښځینه زده کوونکو او لوبغاړو شکایتونه او غوښتنې پر ځای دي.
موږ په کندهار کې په بیلابیلو ښوونځي کې په دوناس په ښوونځي کې منتخب ټیم لرو چې شپارستاني غړیتوب لري. همدا شپارستاني مانې خود خپل تمرینات کوي، خپل لوبې کوي او په ملي ټیم کې هم دغه شپارس دوه نفرې معرفي کړي دي ملي ټیم ته چې هغه د افغانستان په سطحه باندې.
کندهار کې له کلتوري محدودیتونو سره سره د سپورت په برخه کې د ښځو لیوالتیا زیاته ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. برابر اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې سات لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال د استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغو درو هیوادونو ته لاړ. په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړو شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال د سوریې په شمال کې هغو سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیې او دغه هیواد د سوري متحدانو له لوري نیول شوي دي. د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلی د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د مصر او امریکا و ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگټن کې سره وویني. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. او د سویډن د نوبل اکاډمي وایي امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. اخیراً گزارش‌های نشر شده و اظهارات از سوی مقام‌های آمریکایی صورت گرفته که گویا روسیه با طالبان در ارتباط است. بانک مقام‌های روسی بارها این روابط را رد کردند، اما تنها گفتند که می‌خواهند با فشار طالبان را به انجام مذاکرات صلح در افغانستان مجبور سازند. با این هم وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن گفت که کشورش از ارتباط طالبان با روسیه نگران است. قماندان نیروهای آمریکایی در اروپا هم حدود دو هفته پیش گفته بود شواهد در دست دارند که طالبان در حمایت مالی و نظامی روسیه قرار دارند. حالا خان محمد چریک و قماندان سبون که از قماندانان پیشین طالبان در شمال کشور بودند و دیروز در ولایت بلخ به پروسه صلح پیوستند ادعا می کنند که ملا هبت الله رهبر طالبان با دولت روسیه یک پروتکل نظامی را انجام داده و بر اساس آن تمامی نیازمندی های مخالفین مسلح دولت افغانستان را روسیه تامین خواهد کرد. به باور شما روابط طالبان با روسیه در کدام حد است؟ آیا اگر واقعا این ارتباط بیشتر شود دورنمای سیاسی افغانستان و کمک یک کشور مطرح با طالبان چی پیامدهایی خواهد داشت؟ و آیا فکر هم میکنید که روسیه در کشاندن طالبان به میز مذاکره نقش خواهد داشت. همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروانم، همکاری تکنیکی سید قادر جلوف و منتظر هر یک شما در برنامه خواهیم بود.
بله، لکه سنگه چه جاوید نعیمی تاسو تا اول چه ننانه موضوع داره چه روسیه پا افغانستان که چه رول داری؟ لکه څنګه چې بیا بیا په راپورونو کې ویل کیږي او ځینې افغان او امریکایي چارواکي اندېښنه ښیي چې روسیه له طالبانو سره تماسونه لري، ځینې خو وایي چې حتی وسله واله مرسته ورسره کوي او ځینې وایي چې د روسیې تماسونه یوازې تر دې حده پورې دي چې روسیه د داعش مخه ونیسي. پرحال ستاسو نظر څه دی؟ کولی شئ په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 تلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې هم پیغامونه راستولی شئ. اوس هم یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی، ورڅخه منندویو. او که انټرنیټ لرئ زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.
بله، خوش آمدید میگیم هر یک تون را البته به برنامه امروز ما. و ساروان صاحب، در مقدمه یادآور هم شدم که دو تا از قماندانان پیشین طالبان که تازه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوستند، اونا اظهارات داشتند در این مورد که پروتکل نظامی بین ملا هبت الله خان رهبر طالبان و حکومت روسیه گویا امضا شده. بخشی از این صحبت خان محمد چریک را بشنویم و بعد از او تماس های شنونده ها را خواهیم گرفت.
هیبت الله آخونزاده است، ای وابسته با دشمن دیرینی سابقی که وطن ما را خراب کرده، ای کتش یک پروتکل کرد، ما از این صف بیرون مرم با ارسا پروتکل کردن، با یک پیمان کردن، فعلا می خواهد که تمام مخالفین دولت افغانستان هر کسی که است، اگر داعش است، اگر چیزی ازبکستان است، اگر طالب فعلی افغانستان است، اینا را می خواهد اکمال کنه در برابر نظام افغانستان یا در برابر افغانستان. این را پاکستان اکمال هم میکنه، خودستش بیا آیسای کار میکنه. فعلا بچه تایری یلداش به نام کسی شما در نام شنیده باشین در ولایت سرپل خالیت میکنه با 600 نفر مسلح که در رد خودش است. این را تمام افغانستان آگاه است، از پاکستان هم پشتیبانش است، ولی فعلا در پشت پاکستان اروس هم سرباری شده که نه بمیشم چی تو میتونی.
بخش از اظهارات خان محمد چریک یکی از قماندانان طالبان بود که تازه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوست. البته گزارش مکمل در این مورد داریم که در برنامه ساعت 9 خواهید شنید.
نو اوس ستاسو اوریدونکو نوبت دی چې تلیفون را وکړئ او په مستقیم ډول خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بیسیم اته سوات له شمېره هم په یاد لرئ. له دې طریقه هم کولی شئ لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ، ستاسو پیغامونه له نورو اوریدونکو سره شریکو. لومړنی اوریدونکی د تلیفون په لاین کې دی، مهرباني
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته د زادر د ټولو کارکونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني
کوئ. الله، زما نظر دا ده چې کله مجاهدینو ته د امریکې کومکونه کول په هغه وخت کې نو امریکې زیات کومکونه د افغانستان سره وکړل او روسیې ته یې شکست ورکړو، او اوس روسیه هم غواړي چې د طالبانو سره نظامي تجسساتي مرسته وکړي چې امریکې ته شکست ورکړي. نو زما نظر خو دا ده چې آیا نو اوس خو فلحال د طالبانو سره دا موثق معلومات شته د افغانستان حکومت سره چې دوی مرسته ورسره کوي او که نه؟
درست، ستاسو نظر واوریدل شو. البته پوښتنې ته به مو باید افغان چارواکي ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ.
بله محترم، د لمن د ولایت څخه سردار زاو تکلیف درکې.
مهرباني کوئ صاحب.
احتراماتي ورور، زما خپل نظر دا چې دی چې موږ په خپلو سترګو باندې د هلمند د ولایت څخه زه وینم چې دا چې سلای روسیې ورکړي دي چې هېڅ لمبر نه لري، سکې لاندې روسیې سکې لاندې لمبرونه نه لري، د ایران د لارې انتقادي دي دغسې راځي دي. زه خپله په سپینه کوټه کښې ورسره مخامخ یم، داسې یو مرمۍ اوس ورکړي دي چې په زموږ په پولیسو کښې ولګېږي، هلته پټاوېږي، هغه بېچارهګان شهیدانېږي. دا مخامخ مرستې دي، دا د غلا خبره نه ده. دا ټول افغانان روس زموږ دوست وایي، نو دا روس دا 50 کاله زموږ سره څه وکړله؟ زموږ د افغانانو سره کومې کومې شوي دي؟ زموږ طالبان ورونه دې ته فکر وکړي چې روسانو زموږ سره څه وکړه؟ زما د انیزو سره، زما د مالو سره، زما د ملک وطن سره، آیا په دوی کښې نه کښې احساسات، اسلامیت، غیرت، مسلمانۍ شته؟ دغه ته یو څه حساب کوي دوی چې دا څوک دي؟ که دانور دولتونو شاوخاز ما دوستان از ما کریبانه داده پیزه جشکال پا ما که جگران جوره و ویل دوی نوی چراسی سرکشین ورونو دخل افغانستان جور کداغه لکه وی تیم ملکی تیم سپلار نلری ویل نسرکشین اصلا چی نن دی ما جوری نن دی ما دخیه دا افغانستان دورونو یو چانس را گلی دی دا خدای پلیاز بیا داش وقت نرازی ننی اوراز دا توال افغانانی اوسی زما هغه وخت چې زه کوچنی وم زما نیکهګانو د جهاد را خو دا خبرې کولې چې افغانستان ته بین مللي قوارانه ټوله سره خالصلانه چې ټوله خپل رایه په خپله ونه کړو خپل به چا په خپله ونه تاسو د افغانستان نور نه جوړېږي نن هغه چانس راغلی دی طالبجان هله بیا هم د جهاد نارې وهي تا دېرش کاله تا د جهاد نارې وهلې اسلام غزا دې په کابل کښې به دغه ملایانو مولایانو په دغه مجاهدینو باندې وکړل چې ایران پنځه دېرش کاله زما د ولس سخکاره خسې دي یا دریابو یوړله یا ما به څو ورځ څه کړله یا لیونیان تا وته ګولیان وتادان څه
بله صاحب
په یو افغان ډېر چاخوا به ډېرېږي
بله پرحل له تاسو څخه مننه کور مو ودان بل اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو ازادي است
سلام علیکم
سلام صاحب
شبیر احمد هستم از شهر کابل
بفرمایئ آقای شبیر احمد
در قدم اول از این بیادری که تمیلین بود از احساسات بسیار خوب نیک اسلامیشم تشکر میکنم که حقیقت گریان کردن حقیقت هر افغان اینمیت یک درد داره اینمیت یک سوز داره
بله.
ببینه بارای آخرین بار کله و کاپوز پوز چنه طالبا از گریبان روس میبره یک نهاد جهان به نام ملل متحد داره ملل متحد فقط وظیفهش سازمان ساختنش بنابه نمی است که دست ظالم از بالای مظلوم کوتاه کنه زمان که روسا و طالبا کمک میکنند برانا کمک میکنند طالب ایرانی ها کمک میکنند پاکستانی ها کمک میکنند فقط ملل متحد چیزی بنابه ملل متحد فقط سکوت مرگبار اختیار میکنند یک بارم فقط به ندای ملت گوش نمیده تا باشه که دست ظالمان از بالای ملت کوتاه بسازن فقط اینمید همین احساس کل افغانا دارن اگر باشه که ملل متحد باشه اقل حکومت افغانستان باید اتومات به جای از اینکه مصلحت بینی بکنن بسیار عاجل به ملل متحد پیشنهاد بکنن که زمانی بود پاکستانی ها کمک میکردن بعدا ایرانی ها کمک میکردن برانا و آشکار کل جهان از این با خبر شد و آن روس ها کمک میکردن دیگه مخالفین افغانستان تا باشه که این ملت در آتش بسوزه و دیگه بسازه و خودش هر چیز داشته باشه دیگه از بین بره و هیچ چیز باقی نمونه تشکر از شما سید
تشکر سید از شما
من نه کوروادن بل اوریدون کیل روزان معرفی کی
بفرمایید سید
جناب کاروان صاحب تاسو ته محترم صاحب همکار ته ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
سلامت اوسئ
سلام جناب کاروان صاحب په څنګه کې روسیا دغه قدرت ته په کتو سره واقعا چې روسیا باید په افغانستان کې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو حکومت هیله وه چې باید د افغان ځواکونو سره یعنی امنیتی په برخه کې هوایي ځواک مرسته وکړي همدارنګه نور امنیتي ځواکونو تجهیز په برخه کې ولې برعکس متاسفانه هغوی هغه چا سره مرسته کوي چې هغه د افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت هغه نسکرولو کوښښونه کوي نو افغانستان ولس چې دی یعنی هغه پاکستان دی که روسیه دی ایران دی هر هېوادونه چې هغه ترکستان چې د افغانستان بې ثباتي قدمن وهي او د افغانستان ترقي نه غواړي هغوی سره کومک کول یعنې دا پخپله نړیوال اطلاف په دې قانع دی چې تروریست یو جدي ګواښ دی او دا چې دی ټوله سیمې لپاره خطر دی نو دلته روسیه ته چې موږ ګورو دا چې دا کم ځان ته خپل مشروعیت ورکوي چې موږ په سیمه کې د داعش خطر موږ لپاره یو جدي خطر ده نو په دې اساس موږ د خپل مصلحت په اساس طالبانو سره همکاري کوو نو تاسو وګورئ که موږ حقایق وایو پخپله د عمل په میدان کې یعنی د ترهګرۍ قربانۍ هغه که داعش دی که طالب دی هغه افغانستان ولس دی او همدارنګه افغانستان حکومت دی نو په کار دی چې روسیه ته طالبانو پر ځای حکومت راځي خپله همکاري ډېر تیز کړي تر څو په سیمه کښې هم د داعش خطر مخ ونیول شي هم د طالبانو خطر مخ ونیول شي ځکه چې په عمل کښې قربانیان افغانستان ولس دی چې دلته داعش سره جنګېږي یا طالبانو سره جنګېږي نو دا زما په نظر باندې یو جدي مشکل ده نو افغانستان ولس هغه غوښتنې په خلاف عمل ده نو باید موږ روسیه او دغه نړیوال متحد نه دا هیله کوو چې باید دغه مسله جدي ونیسي او په دې برخه کښې دغه هېوادونو هغه سفیران نور
د چارواکي باید هغوی سوال لاندې را وړي او دغه مشکل مطرح کړي تر څو دغه غلط پالیسي چې په سیمه کې روان کړې ده دینه لاسرسر شي او تر څو په افغانستان کې د وینو د هېدو او د پردیو مصلحتونو په اساس د افغانستان ځورېږي دغه مشکل ته دور شي.
مننه، سلامت
باشین. تشکر، سلامت باشین. صاحب یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم، محمدی ام غزینه.
مهربانی کوی صاحب.
اول تاکید سروان صاحب تاکید او نظر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
او سلام. سوال دغه موضوع په اړه ده چې ګوره د طالبانو یو حکومت برحال ده په افغانستان کې او امریکایان رالو حمله یې وکړه، بیا هغه خو خارجیان وو، خو درته ګوره دغه داخلي خلک ورسره یوځای شو، بیا هغو په کورو یې بمبار وکړو، هغه یې مړ کړو، هغه یې وتړله، وطن یې واخېستو، نیه په کور کښې پرېښوو، نیه په ولایت کښې پرېښوو، نیه په وایي ته به یا بندې یې یا به مړ یې. دا خلک به اوس څه کوي؟ خو د دې افغانستان خلک به اوس یې په کل په وطن کښې نه پرېږدي، په کور کښې نه پرېږدي. بیا چې دا امریکایان لاړو، دا د دې دلته اوس څه دپاره دي؟ خو یا دې د دې افغانستان د پاو کښې لیخوا یې پاکستان خاوره لاندې کوي، مرمۍ په ورهي، لیخوا یې ورس ورهي، لیخوا ایران، خو یا دې د افغانستان د پاو کښې، یا دې دوی ولاړ شي. دا اوس په افغانستان کښې دغه بل دوی ولې جوړ کړی ده؟ نه د خارج دفاع کولی شي، نه په داخل کښې امنیت راولتی شي. اوس بیا یې وطن جوړ کړی دی. دوی خو هغه وروستان ښه وو، مالي کومک کوو په افغانستان کښې، خو یو بند جوړ کړو، یو کارخانه جوړه کړه، یو سړک خو یې جوړ کړو، دغه اوس څوم کار کړی؟ خالي ځانګونه تیاری مرمۍ د وزل مسرالي چې افغانان ښه په ووزل شي، یو بل سره ووځي. دا خو د دوی موږ نه کوو، دوی که راولي خو سوله د دوی په لاس کښې ده، سوله د دوی راولي. دغه د افغانستان حکومت دا د درواغو حکومت ده، دا د دا تور غداران دي، دا غله دي، دا هېڅوک نه مني، نه افغان مني، زه یې بې طرفه سړی یم، په هېچا پسې نه یم تړلی، خو دا حکومت نه منم، دا حکومت هېڅوک نه مني. دا حکومت اوس کومې خوا ده؟ د افغانستان پای کړي
سیس له موضوع موزه د حکومت خبره نه ده، له موضوع موزه بس صحیح شو. تاسو خپلې خبرې وکړې له موضوع، لطفا موزه د روسیې د ملاتړ خبره ده او د روسیې د رول خبره ده. د افغانستان په حکومت باندې موږ خبرې نه کوو.
بله، زمانی که موضوع برنامه براتون گفته شده، شما روی بعض مسائل دیگر رفتین، مجبور میشیم تماس شما را قطع کنیم. ما
بله اردون که لرودزن معرفی که د سکایپ لاری.
بله، سلام علیکم، حلیمه مده مزار شریف خار نه تاسو سره پلین کم، تاسو استاد ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. موضوع په من ارتباط می شخصی نظر داده چې دې کې شک نسته چې روسان د ډیر پخوانه تخکیل دي، او اوس به هم کیدای شي طالبانو سره ارتباط نیولي. خو یوه مسله که سوریې ته هم نظر واچ.
بله صاحب.
علیم صاحب
داسې معلوم
علیم صاحب آواز مو خرابیږي، نه پوهېږم څه علت دی، انټرنیټ مو کمزوری دی که څه چل دی؟
بله صاحب، نه تماسشان فکر میکنم قطع شده سرون صاحب.
خیر، دوباره کوشش وکړئ حلیم صاحب که زموږ آواز اوري. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام تاسو ته او د تاسو همکارانو ته او ټولو خلکو د افغانستان ته زه خپل احترام تقدیموم. سروان صاحب، زه یو پیلوټ ډګروال متقاعد یم صاحب.
بله صاحب.
او په وخت و زمان د شوروي کښې صاحب ما تحصیل کړی دی په تارې میګبدا اس کښې زه پیلوټ وم صاحب. دغه امریکایان چې راغلي دي، لکه مخکې چې هغه سړي وویل د کابل نه یې زنګ درته ووایه صاحب، رښتیا وایي، تل دروغ وایي. یوه سیلو امریکایانو جوړه کړې ده په کابل کښې.
تاسو له موضوع وځئ، د امریکایانو د سیلو د دې جوړولو نه لطفا له موضوع مه خارجېږئ. تاسو اوس په بیارغونې او د تعمیراتي کارونو په باره کې خبرې کوئ، دا هم موضوع نه ده. بل اوریدونکي ته به نوبت
و بعد از همی تماس میریم به پیام های شنونده ها که خیلی پیام زیاد فرستادن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله،
مهربانی کوئ صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جاوید ما کنال نفر کامل ولسوالۍ نه.
مهربانی کوئ صاحب.
د روسانو د افغانستان باره کښې د دغه خبره دا د تعمیراتو که نه
د تعمیراتو نه ده، نه د تعمیراتو په باره کښې هم خبرې نه دي کړې او نه دا موضوع ده. کله موضوع خبر نه است بیا به درته وایي چې روسیې له طالبانو سره تماسونه نیولي دي او اړیکې جوړې کړې دي، او په دې باندې ځینې چارواکي اندېښنه ښیي، هم افغان او هم امریکایي. او ستاسو په نظر د افغانستان په چارو کې د روسیې دخالت به مرسته وکړي، کومک به وکړي د افغانستان د مسئلې له حل سره، او که فکر کوئ چې منفي عواقب لري؟
یار زیاد من پیل ریل تیم خدا در گوز بقدر پیم دینی زیان از خپل یو نتیز دغه ما دا کوم وخت چې زمون په حرام نتی پوسټو کې د افغانستان د جنگ دی هغه کاول کوم سلام او همت من د لا سره شنه هغه حد من یا د روسیا د ایران یا د پاکستان کو
بله
کوم چې تیم خدا غو کې اوسید د مخته په افغانستان کې د پاتې شوې دي تل راغلي دي کوم څه کې کړی دي هغه موږ د نظرات ارته معلوم دي خو جناب نه لري کدا کوم کومک یا کوم دغه کې خبره تیوی منو
ډیر زیات مننه اوس څنګه نه
میشه چې پیغامونه به ولولو بله بله خیلی پیام ها زیاد آمدن از شنونده های ما می پیام ها را به خانش می گیریم و بعد از او دوباره تماس های تلفنی شما محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که 5 سال میشه که روسیه با طالبان کمک مالی و نظامی میکنه و روسیه گفتن اسلحه و مهمات هم به طالبان کمک میکنه. شمسیه شهیدزاده از میدان وردک نوشته کرده که پاکستان در گذشته حامی طالبان بود و حالا هم روسیه با او یک جا شد. سیما از کابل گفته که طالبان وقت ناچار می شوند به هر طرف رو می آرند، چی از روسیه کمک بگیرند و یا از کشور دیگر، فقط روی هدف خود می اندیشند و بس. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که اگر اختلافات در بین دولت افغانستان نمی بود، چرا روسها جرأت می کردند که با طالبان همکاری کنند؟ گردیزی نوشته کرده از شهر گردیز گفته که تقابل و کشمکش های قدرت های بزرگ در سوریه، عراق، لیبیا و سایر کشورها باعث شده تا روسیه با مخالفین دولت افغانستان روابط تامین کنه و دردسر را برای دولت افغانستان، امریکا و ناتو ایجاد کنه. گفتن امریکا و ناتو میتونه از طریق مذاکرات و کانال های دیپلماتیک مشکل را با روسیه یک طرفه بسازه. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که تفاوت بین داعش، طالب و افراد مسلح غیر مسئول وجود نداره. 40 سال است مردم افغانستان از ظلم اینها در خون شناور هستند. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده، البته پیامشان قبلا هم خواندم که گفتند روسها نباید کمک کنند. و فایز رحمانی از ولایت هرات نوشته کرده از ولسوالی کراخ، البته گفتن متاسفانه جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، 20 سال مردم افغانستان جهاد کردن تا روسیه را بیرون کردن و حالا چی شد که طالبان با اونا معاهده امضا میکنن؟
جرار لپارون دی نورستان لمرکز لی که روسیه نغواری چه افغانان پا سول که جوان وکلی زکه پا دی ورستوی که پاکستان سره هم اړیکی خکری دی. عبیدالله سروری د لغمان علین شنگ ولسوالۍ څخه لیکي، طالبانو نوي روسي ماډل وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. کله چې د لغمان مرکز مهترلام محاصره شو، طالبانو له همدې روسي ماډل وسلو څخه کار واخیست. یو بل اوریدونکي نبیزوی لیکلي دي، وایي تیر کال روسیې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړل. په همغه نمرو یې طالبانو ته هم کلاشینکوفونه ورکړل څو پته یې ونه لګي. قاري اسماعیل سعادت د فرال باکوال ولسوالۍ څخه لیکي، حکومت د اولس په منځ کې خپل باور له لاسه ورکړی او کله چې نو کله روس او کله پاکستان او کله ایران تورنوي. بل اوریدونکي زمان سلفی له سلایا سلفی له پارون څخه لیکلي، روسیه اوس هم غواړي چې له افغانانو خپل غچ واخلي او هیڅ کله د افغانستان امنیت ته راضي نه ده. فضل الرحمن فضلی د کونړ له ولایت لیکي، روسیه او امریکا دی په ګډه د طالبان او نورې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي څو افغانستان سیمه او نړۍ خوندي ژوند د خوندي ژوند سا واخلي او نور له دغو کړاوونو ټوله سیمه خلاصه شي.
تشکر میکنیم از این شنونده های ما که تماس گرفتند و همچنان پیام فرستادن. حالا هم بریم به تلفن ها. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سبتاتا و ساتر همکار و طول گلون و ریدون کتو سلامون و نیسی هیلی وران کم.
سلامت و سیم مهربانی کوی.
سروان صاحب، موضوع مدیر اصلا موضوع انتخاب کرده واقعا اوازی او گنگوسی دا غسی دی خود آقا یوانی وقت از مرس پر دولت لرمه چی دا بلا نیورکای دا دا غنگی که دا برخی افتو نو بیا چی دا خبر اخبر اصلا چی طالبانم پدی که دون که دی انکار وکی زوام نو دا انکار اصلا چه جوری دیش وقتی سی پا غزی که دیو سرکشینی چی موضوع سمت راه کیجی پر تبانی باس کیجی دی خوب آقا هستی پدی که او که دا انکار کی که دی تا پیدا رسید آقا خونو مس مثبت پیدا نوینو منطقه زیادی
صحیح مننه. سلامت و سه استاس و نظر و آوریدل شو بل آوریدون که لرو
بفرمان زبرادی آزادی است.
السلام علیکم سروان زمال هوانه سلامونه احتراماتونه
سلام
دې چې او جوړ راته و چې تخ پرونه پیل کړی وي
ډېر مننه سلامات اوسې
حسب الله سره قطر نه د لغمان څخه واتن دا د انګلیسي زړه چې روسیا د طالبانو سره کومه کوي دوسه به نه د طالبانو سره کومه کوي کې به افغان دولت سره کومه کوي دا د انګلیسي زړه دا چې اورز بره چې به تندر طالبان ولګي د روسیا سره په جنگ شنو به د ورته وصلې ته تجارت ورته
ډیر مننه سلامات اوسې
تشکر یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین شنونده عزیز
خبری وکی
بله سلام علیکم
سلام صاحب بفرمایین
بله سلام عرض ادب تا جان جواد نویسه بر شما و با همکار شما آقای اسمت فرمان قاری زما جان ذات بدخشان ول سوال ارگاز کاری شده که شما را ذات مت آدم
بفرمایین
میخوام که نظر خود بپردازم چرا که امروز طالبای کسای طالبای افغانی از خارجی از اینا از خارج اکمالات داره چرا که از آسیا از پاکستان هستن پاکستان دشمن ما شما هستن امروز ما خودم شخصا در پاکستان بودم چا پاکستان اگر با رد میکنه که ما با طالبان چی نداریم حتی روسیه هم رد میکنه ایران بلا ایران هستن روسیه هستن پاکستان هستن اینا دست دارن اگر افغانستان ما شما اشغال کردن اینا کردن پاکستان چرا مولای بطلا را اردوش برادر مولای بطلا یک جای بر اردوش را اهمیت چه میگیره باز پاکستان رد میکنه که چی میگیره از پاکستان خب مهاجرا را چقدر از خارج هست گلبتن یک مکار تو انز از پاکستان با افغانستان بر نمیگرد در شمشاتو هستن چیزی که از بیشتام هستن پاکستان خودش از طالبا ایمات میکنه روسیه ایمات میکنه سرای بسیار قوه را به طالبا کمک میکنه ایران میکنه باز رد میکنه که ما نمیکنیم بعد طالبا از کی برخوردار است از اصلی از تمام چیز از تجهیزات او تجهیزات کردی و افغانستان داره او از کجا کرده امریکا هم اصلا به کمک شما و طالبا میکنه روسیه میکنه خب پاکستان ما به چشم خود دیدیم که پاکستان هستی کمک چه میکنه و طالبا جای میتظامستان میره و طالبا صورت ایجاد میکنه اونجا در پاکستان میباشه وقتی روسیه اگر پاکستان اگر ایران اگر از طالبا ایمات نکنه طالبا از کجای کمک را برس میاره پاکستان هستی کمک را به طالبا میکنه طالبا پاکستان و طالبا جای میتو باز رد میکنه که ما طالبا طالبا ایتر کردیم کسای که در خلاف طالبا هست در خلاف او عملیات میکنه طالبا را عملیات نمی کسای که اگر خلاف طالبا امارات باشه از طالبایی که از روسیه از پاکستان از چین مخدر از چرا که در پاکستان نقصان نمیرسانه نه او پاکستان با طالبایی مرد میکنه پاکستان هزار مرتبه اگر رد بکنه ما رد پاکستان ما رد میکنیم پاکستان هیچ وقت با افغانستان دوستی نداره دشمن افغانستان است روسیه باشه ایران باشه پاکستان باشه تشکر
سلامت
و یک مورد ما یادوار هم میشم سروان صاحب که چند روز پیش سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم همی ادعاها را رد کرد که گویا کشورش با طالبا همکاری نظامی داره و گفت که هیچگاه با گروه های تروریستی که البته از سوی سازمان ملل متحد به عنوان تروریست شناخته میشن روسیه هیچ گونه همکاری و حمایت نداره با این هم برخی از ادعاها از سوی امریکایی ها خصوصا مطرح شده در این
مورد بله وربشو بلاوردون که تا چیز مش بلاوردون که چوی مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید سب
ارمداد سب چې پاکستان د روسیا چې د هغه خو مخکې یو نیم میلیون کسان افغانستان کې اوسېدلي دي که نه خو امریکا چې دی پاکستان ته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره لاندې کړه نو باید چې روسیا دغه وکړي هغه د پیلوټو پرې وولي هغه شیونه ورکړي لکه تاسو څه شته ور ورکړي مجاهدینو ته همدغسې روسیا باید چې د پیلوټو تیارو ویشتلو شیونه ورکړي چې دا ته هم شرمېدلی تاسو هم شرمېدلی افغانستان ووځئ یو فکسیف یو د ایمانه حکومت هم هغه کړی دی د غلو پیسې ورکوئ غلو ته تاسو د افغانستان یو ځای کوم کار نه دی کړی هېڅ هم نه دي کړي هغوی خو بندونه جوړ کړي دي د هغوی په سر د لعنت وي لعنت په روس لعنت په امریکا
کنزلې مه کوئ بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو مهرباني کوئ آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب مهرباني کنین رادیو آزادي است شنونده عزیز
خبری وکړئ آزادي مهرباني صاحب
مهرباني نه تماس از اینا قد شد 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم بعد از او وقت نش خبرها میرسه بفرمایید سب
لخبرون روز تا بیام البته وقت لرو بل اوریدون که اشته مهربانی
سلامونه سروان سب سلامیب زازه هم دیکن
مهربانی که بود زازه سب
یه ما خورو رده خواست دینا چې هر یو په نوم وسله کې څوک اخلي ان خدای پاک چې چاته او یا زره واره په کخ شي نو د هغې د لاسه به یو خون کېږي یو بل مسلمان به قتل کوي. زما د هر یو ورور نه د هر یو افغان نه دا هیله نوره چې د خدای خاطر نوره وکړي د رسول خاطر وکړي چې د وسلې مینه نوره پرېږدي پوه شوې خاطر خوشحال بس مکل ګډ مکل بس زنونه
مننه زازه صاحب سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بل هم تر خبرو مخکې لرلی
اگر صحبت وکنن بفرمایئ صاحب.
مهرباني کوئ صاحب.
بله صاحب احترامات او ټول اوریدونکو ته تاسو ته وروره
سلامت
اب دا ورونه چې دا ورونه چې وسو روسیا ته لاس نیسي یا د روسیا نو ماخي یا د طالب په نامه د ایزاخ سي دا دغه شیدان ورونه ویني او دا خوند خدمتونه چې په باغو په دغه کې بل څه په غاسه بمبار به شروع و نه دی په سوې نه کوش نه نه ژوند د انسان په سوې او نن هغه ټول ویني چې باغو په نه نه کې نو وګړي د نور یو ادو دا د پهلا وګړي د روسیا څخه خلاص ولې وازاده مو د افغانستان د پاره زموږ هغه شیدان ورونه وایسته چتروسه هغه ویني څنګه یې رسولې هغه د کونډیان هغه شیدان هغه ایتمان
بله سم
ډېر څه څنګه د نظر وته چې بیا ولاله به بیا نو روسیا ته راځي ولې به د روسیا ته ماته خامن دا ولې د روسیا ته ماته د غره وړي چې ما په افغانان
سلامات اوسې مننه
تاسو ته له بورو بس هر ورور چې مې د خدای په لاس نور چاته لاس مونږ خپل په وطن